السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړی شوی. په تاند څنګ خبرونه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې دي او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. کله چې دا دواړه خبرونه را سره واوري له رادیو غانو مو ونه خوري. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ویل کیږي دوی په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې او تجهیزات پلوري. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان برتانیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل هغه څه چې دا یې ویلی شي دا دي چې دوی طالبان د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتي. په دوحه کې د 2000 کال د فبروري په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکاروي. ښاغلی سلیوان زیاته کړه چې هغه هر ورځ نستړی کېدونکې کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ژمنې پوره کیږي او هغه نشي کولی چې له دې څخه ډیر څه ووایي. طالبانو هم تر دې وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان به نورو هیوادونو ته ترهګریز ګواښ نه پیښیږي. خو تر دې وړاندې په یو شمیر پیښو کې پاکستان او د افغانستان یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو تور پورې کړی چې له افغانستان ترهګری ډلې د دوی پر ضد فعالیت کوي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې په دوبی کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید نس ناستې پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مرسته یې روغتیایي مرکزونو ته د دې ناروغۍ د درملنې بستې یا کیټونه انتقال کړي چې د 1,200,000 ناروغانو د درملنې لپاره ترې ګټه اخیستلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویل شوي چې تیر دوبی په افغانستان کې څه باندې 2,000,000 کسان په شدید نس ناستې اخته و چې له ډلې یې شپږ اویا تنه مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو سازمان سرمشري زنن او سبا د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په شمول د ناټو د غړو هیوادونو ولسمشران ویلینوس ته رسیدلی دي. تمه ده په دې غونډه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو بحثونه وشي. تر دې سرمشریزې مخکې د ناټو 24 غړي هیوادونو په دې سازمان کې د اوکراین د یو زایدو د غوښتنې ملاتړ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ناټو دا سرمشریزه برخلیک ټاکونکې بللې ده. د هند په شمال کې له پرله پسې څو ورځني موسمي باران وروسته سیلاونو لږ تر لږه 9 مړه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې هیماچل پردیش ایالت تر ټولو ډیر ځپل شوی او دغلته سیلاونو پلونه او سړکونه ویجاړ کړي او ویډیوګانو کې ښکاري چې موټر اوبو په سر اخیستي دي. تر دې ایالت وروسته راجستان او اتر پردیش سیمو کې هم سیلاونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. ویل کیږي چې په هیماچل پردیش سیمه کې شاوخوا 300 کسان چې تر ډیره ګرځندویان دي یو سیمه کې سیلاب ایسار کړي او دولت هڅه کوي چې د باران په درېدو د هغوی ژغورنې ته هلیکاپټرې ولیږي. د هند هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم کړې ده. پرون دوشنبه په پلازمینه نوې ډیلي کې هم د سیلاونو له ویرې ښوونځي تړلي وو. او د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ د درې یو ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ روسي لوبه نن تر سره کیږي. ټاکل شوی د غلوبه د بنگلاديش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل پر وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان ټیم که څه هم 2-0 مخکې دی او د لوب لړۍ ګټلې خو بیا هم په درېیمه لوبه کې به بنگلاديش سره مخامخ شي. اوریدونکو که غواړئ چې د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو .com. د طالبانو حکومت له امریکایي ځواکونو د پاتې شوو وسلو او تجهیزاتو د پلور راپور رد کړی دی. ذبیح الله مجاهد وروسته له هغه په دې اړه غبرګون وښود چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او دوو څېړنیزو بنسټونو پر طالبانو تور پورې کړی چې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې وسلې او تجهیزات پلوري. د دغه راپور موندنې ښیي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلو بازارونه د پخوا په څیر فعال او تاوده دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د افغانستان د سولې د څار بنسټ چې مرکزی په امریکا کې دی او په سویس کې میشت د کوچنیو وسلو د سروې انسټیټیوټ د روسي راپور موندنې ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو پیروپلور ګرم شوی. د موندنو په اساس دغه پیروپلور تر ډېره په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکال تازه له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې طالبان تورن کړل چې د امریکایي ځواکونو پاتې وسلې د امریکا پر دښمنانو پلوري. موږ باید بګرام نه وای پریښی. هلته مو د امریکایي مالیه ورکوونکو د اوو میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان د اسرائیلو پر ضد زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه څرګندونې او څېړنیز راپورونه د امریکا د دب خبره ځینو سخت دریځو او متعصبو ډلو ادعاوې او تبلیغات بللي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې وویل دا راپورونه حقیقت نه لري. مجاهد ادعا کړې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ټولې وسلې، وسایط او تجهیزات په ډیپوګارو کې خوندي شوي او هیچا ته آن د یوې وسلې د قاچاق او پلور اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان د سولې د سارا او د وړو وسلو د سروې انسټیټیوټ په څېړنیز راپور کې د M4 او M16 ډوله امریکایي وسلو د پیروپلور چې د شپې د لیدو په کمرو او ترمامیترونو سنبال دي یادونه شوې ده. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي د دې مسلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جواز په ویشلو سره د وسلو د پیروپلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده. دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګري پیاوړې کړې ده. راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړیو کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو دا چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو په زیرمو باندې خپل کنټرول زیات کړ نو ورسره د وسلو بیې لوړې شوې. دا راپور د وسلو له قاچاقوړونکو، د ټیټې کچې طالب جنګیالیو، سیمه ییزو طالب چارواکو، د افغان امنیتي ځواکونو له پخوانیو غړو او امنیتي کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ چمتو شوی. د راپور موندنې ښیي په داسې حال کې چې طالبانو تر یوې کمې اندازې د درېیم ګړو قاچاقوړونکو لخوا د وسلو د قاچاق مخه نیولې، خو له سیمه ییزو تروریستي شبکو سره د دې ډلې جوړې شوې اړیکې اندېښنې راپارولې دي. په راپور کې ویل شوي چې د آدم خیلو په دره او پېښور کې د وسلو پلورونکو له دغو تحقیقاتي ادارو سره تماس نیولی او ادعا یې کړې چې دوی د امریکا پوځي تجهیزات د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د امریکا د لوړ پوړو چارواکو په وار وار ادعا وکړه چې د لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهم تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی اندېښنه کوي که د تور سمندرګي د غلو تړون ونه غځېږي له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. افغانستان یو له دې هیوادونو څخه دی چې خلک یې له لوږې سره مخامخ دي. د اوکراین له بندرونو څخه د غلو او خوراکي توکو د خوندي ترانسپورت تړون چې د تور سمندرګي د غلو نوښت هم یادیږي د روسیا او اوکراین ترمنځ یو تړون دی چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوی. د دغه تړون موده د جولای په 18 نیټه پای ته رسیږي، خو آی آر سی وایي چې دا تړون باید د اوږدې مودې لپاره وغځول شي. دا چې ولې، تفصیل له صادق رښتینی اورو.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې په یو تازه بیان کې د تور سمندرګي د غنمو د تړون تمدید د نږدې 3.5 میلیون خلکو د ژوند لپاره خورا حیاتي بللی دی. د کمیټې اندېښنه ښودلې چې د یاد تړون موده په پای ته رسېدو ده او که د جولای تر 18 بیا تمدید نسی نو له لوږې سره مخ هیوادونه به ترې سخت اغېزمن سي. د تور سمندرګي د غنمو تړون په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب لاسلیک سو چې له مخې د اوکراین غلې او خوراکي توکي په خوندي توګه د نړۍ نورو سیمو ته انتقالیږي. دا تړون څو واره لنډمهاله غځېدلې او اوس په پای ته رسېدو دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې اړه په یو بیان کې پرون یاده کړې چې د تور سمندرګي د غنمو د نوښت په اساس تیر کال په نړۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لږ څه ثابته پاتې شول. د دې تړون په اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له لارې افغانستان، ایتوپیا، کینیا او سومالیا ته 15,500 ټنه غلې او خوراکي توکي انتقال شول. دا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې سلګونه میلیونه کسان پکښې له لوږې سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې د لوږو خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو یو راپور څه وخت مخکې بیان کړی و چې سږ کال په افغانستان کې د لوږو خلکو په شمیر کې 15,000 نور کسان هم زیات شوي چې په اساس یې له لوږې سره مخ او مرستو ته د اړمنو کسانو ټول ټال شمیر په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونو ته پورته شوی دی. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په بیان کې راغلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د نړۍ ناورین ځپلي هیوادونه هم سخت اغیزمن کړي دي. په تېره بیا چې په تېره میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د یو برید په نتیجه کې د خاکو فکالوی بند مات شو چې له امله د اوکراین د کرنې سکتور ته یو بل نه جبرانېدونکی تاوان یې ورواړوه او احتمالا د نړۍ نور هیوادونه به هم ژر له پایلو اغیزمن شي.
اوریدونکو د پروګرام خبری برخه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی تاند څانګې او ورپسې هم درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاند څانګې
د ځوانانو خبرونه.
سلام
لیدل یا اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. دا دیونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې دا کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، مالته بیا د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګ د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغسې په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د ده او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلې او کومې خبرې مې کړې وې، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري، نږدې ګاونډیان ټولو به دا خبره کوله چې دا کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا له کېدو چېرته وزا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چې یاره یو طرفدار د سړي نه، یو ملګری نه، یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیر وم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دا دې سره خوا کې بسوادي ډېر مهم رول لري په دې نظم کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپل خبره په چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق اوري، دلیل اوري، دغه مخالف کس دې نظر نه مني، دغه دلیل اوري. څه ده دلته دا نظم چې دی هغه خالقه کری نه منځ راځي، کې څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیل ته ځواب نه لري نو هغه باید تاریخوال تلاش ونه کړي. درې مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور لوړ وګړو، او همیش دا کوشش کوو چې هر